سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه اورز مو بخیر د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن دوشنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 16 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه وایي دا بحث سبا د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپرېږي. یونامه وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د ده په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او ساکل په دې اسمبلې کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. 55 سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی دیلی ته انتقال شول. په نوی دیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یوه کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای ورته برابروي. له دې سره په افغانستان کې اوس یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه مؤسسې په مرسته د بغلان په 50 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف لخوا او 100 نور د اکټډ مؤسسې لخوا رغول شوي دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزي بغلان، د هني غوري، دوشي او بورکې ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یوه څرخي الوتکه د بلوچستان یالات په هرنۍ سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخت د الوتنې د ماموریت په حال کې و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان یالات کې بلوچ بلتون پال په منظم ډول پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدراعظم لیز ټرس د پوتین لخوا د اټومي وسلو د کارولو ورستای ګواښ کم اهمیت بللای دی. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن مسکو ته څرګنده کړې که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې تاجکستان و افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو یوه بله ډله هم هند ته ولاړه. په دې اړه مو د چارو د یوه شنونکي نظر اخیستی.
هندوان او سکانو چې په تیر تلویخت کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی ولې ووتل.
نور مطالب هم لرو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سر ټکوي.
موږ د دولت څخه خوان چې ورورونو یا مو ماړه که یا مثلا درجه کوه دي دل چې هغه په خلکه نخواشه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب او احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د پاکستان د صدراعظم د هغې وینا په اړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل افغانستان د تروریستي ډلو په ځاله بدل شوی دی خبرې اترې لرو.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وایي افغانستان په چټکۍ سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلېدو په حال کې دی. د جګپوړي تاجک ډیپلومات د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې بهرني وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په عین حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپاره سترهګرې ډلې لیږدول شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایم اثر مشریزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی. سربېره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کېږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
خبره موږ ردوو چې مکه په افغانستان کې به څوک تر هغه ځای نیسي یا به چا په ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد او اندېښنه په ځای نه ده او دوی باید پرې باندې دا فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیم یوه خبر پاڼه کې دا کړې چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګرې ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی د دا معلومات یوې با خبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګرې ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب رانه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ، له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي، خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقونو مدافع ټولنو او ملګرو ملتونو په کندهار کې د یو ډلهیز قبر تر موندلو وروسته په دې اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې. دا وروسته له دې چې طالبانو ادعا وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پخواني نظام د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په لاس د وژل شویو خلکو ډلهیز قبر موندلی. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو د پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د تار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو تبعیض نشي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي تر څو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده څو معلومه شي چې څه پیښ شوي خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
آغلی گاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستي خوندي شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د ده په خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی، خو د طالبانو نورو چارواکو له هغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوحې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یوې ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډېر خلک وژلي او مړي همداسې په دښتو کې ښخ کړي. په سپورو شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډېر عسکري په بېرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا اوه کاله د کندهار امنیه قمندان وو او د سرحدي پولیسو عمومي قمنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی وو. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال یې په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند عسکر او خواخوږي اوسېدل په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د یکشنبه په ماښام 55 تن افغان سکان او هندوان په یو ځنګړې الوتنه کې له کابل څخه نوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې د افغانانو ته به د استوګنې ټول امکانات برابروي. صفی الله ستانکزای بیا هم پر دې موضوع نور جزئیات لري.
د نوی ډیلی هوایي ډګر ته په رسیدو د افغان سکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبه په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډېر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلي چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ او اړ یې کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزې ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندویه بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
د هند د حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 تنه نور افغان سکان او هندوان له کابله نوی ډیلی ته انتقال شول. صالح محمد صالح په دې اړه په کاناډا کې د دیراس د سیاسي مسایلو له شنونکي محمد ظاهر اکبری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې له افغانستانه ولې هندوان او سکان په وتلو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر اباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یې همدغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري د هغې حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سخت دل خو تر حده زیات دی. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو هندوانو سره یې ډېر تبعیض آمیزه حرکتونه کېدل به، او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل به. که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر څلوېښتو کلونو کې ښه برخورد ورسره نه دی شوی، خو اوسنی وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجه نشو وړاندې کولی چې دی ولې ووتل. دی وتل په حقه دی، او دی د یو وحشت او د یو ظلم د تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله، او که انشاءالله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دغه وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي، دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانانو ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره کور کېنولي دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کولو، هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کېږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلې وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو دیو بر قدرت ورچی پر سترګ باندې ورته کتل کیږي. په واقع کدر ته وایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټولو افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، دی حقارت پر سترګ ورته ګوري. دی هغه مشر د ملا هیبت الله د خبرو نه چې په دې علما په شورا کې وکړل، دی غوډي خبرو نه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی د ډلې نه دی، ډیر په حقارت سترګ ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جلب احضار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو لمن اوس د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 ته لوړ شوی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګونه زره تازه‌دمه سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د بشری حقونو یوه ډله چې روسیه کې د سیاسي توقیفونو بهیر څاري وایي د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغې ډلې د معلوماتو له مخې د سپتمبر تر 28 د نیول شوو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیه کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 28 څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام له مخې به روسیه د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیه کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي، او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیت او پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او که نه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې، او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغه نسبی پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو لمخې اوکراین کې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملین دا راپورونه رد کړي دي. لویدیځو چارواکو ویلي له 13 فبروري میاشتې راهیسې چې اوکراین کې جګړه پیل شوې، د روسیې له 70,000 تر 80,000 پورې سرتیري وژل یا ټپیان شوي دي. روسیا کې د پوځي جلب او احضار د طرحې تر څنګ د اوکراین په څلورو سیمو خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا کې له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه هم دوام لري. لویدیځو قدرتونو دغه ټولپوښتنه شرموونکې او د نه منلو وړ بللې ده، خو روسي چارواکو بیا د عدالت د تامینېدو هڅه یاده کړې ده.
لخبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان د روانو چارو برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر اوروي.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیر وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلی دی. د خبرونه په وینا د ګروال اسدالله اکبری د افغان ملي اردو د پخوانی ځانګړ ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولی، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورېدو سره د ده پر ژوند د غم او بیرې توره وریت خپره سوه. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خپرېدو وروسته اکبری له ډېرې بیرې په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څه کېږي. د انټرسپټ خبرونې مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسدالله اکبری تر مشرۍ لاندې کار کاوه، حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته یې ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اګست په 20 کله چې له خپلو کوچنیانو سره په کابل کې یو پلورنځي ته ولاړ، نو فکر یې وکړ چې شاید دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو شویو افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریډا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبری 16 په جګړه کې تیر کړي، خپل ملګری له لاسه ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبری نننی افغانستان ته ګوري، نو له دې احساسه نسي تښتېدلای چې د دله نظره په هیواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د ښځو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصله ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده، د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبې فرصت وو. هغې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پرېښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 30 کلنه ده، وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان ښځو او نجونو اوسنی وضعیت ناورین بللی او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د نجونو د راتلونکي لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پرېکړې کلي له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړوتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونې په بې ساري ډول زیاتې سوې. په دې احصایه کې راغلي چې 10 میاشتې مخکې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه نجونې منځني او عالي ښوونځیو ته تلې، چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 20% برخه ښځې وې. د ډنمارک د ښځو د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصله ورزشکاره نادیه ندیم چې د طب ډاکټره هم ده، وایي د دې وضعیت له امله یې زړه مات شوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دا ډول شرایط وضع سوي دي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي وروسته له دې چې طالبان واکمن شوي دي، د دوی پر کاروبار بندیز لګېدلی او وزګار شوي دي. دغه سندرغاړي او هنرمندان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. په عین حال کې د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې د سندرغاړو ته د دوی له غوښتنې سره سم د کار زمینه برابره کړي.
محلی موسیقی ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباري د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباري شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبلا ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباري چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلچه اقا پا خلکه نخواشه دی منات اقا مشکلات اخلاص
که. پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاری دی خوجه سندرغارو اوس لحونار لاسا خیستی زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی دی.
مزگر چل مردو بیشی ور خطای ماما شمت چی با بیا تنگ
در سندره بیا در زوان او مشهور سندرغاری فضلالدین روزگانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانۍ وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نه سي څه نا څه اصلاحات که دوی په کښې راولي
بیا خلک د اقتصاد د ضره په دغه رواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکښې کې انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستۍ برخه کې تاسو ته د خلکو آوازونه خبرو. د ظلمو آوازونه له افغانستان هند ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو د اتلو په اړه غوښتي وو. د هند د حکومت لخوا یک شنبه ماښام پنځه پنځوس نور افغان سکان او هندوان له کابله نوي ډیلي ته انتقال شول. دا دی د ازادۍ راډیو خبریالانو له عامو خلکو نه په دې اړه پوښتنې کړي.
د حل لاره دا نه ده چې افغان سکان دي دلته د وضعیت په خرابېدو سره خپل وطن پرېږدي او له هېواده بهر دې لاړ شي. متاسفانه چې له هېواده بهر په هندوستان هېواد کې او په نورو هېوادونو کې هم دوی ته هویت نه ورکول کېږي. دوی ته د ژوند هغه امکانات چې په خپل وطن کې لري هغه ورته نه برابرېږي. دا په نړیواله کچه هم د افغانستان پر سیاسي او دلته په اجتماعي ټولنیز وضعیت باندې هم ډېره غټه او بد اغېزه پرې باسلی شي.
زموږ هیوادوال دي د افغاني ټولنې دوی یو برخه ده، د افغاني فرهنګ یو برخه ده او په دوی باندې زموږ هیواد افغانستان ډیر ښایسته ښکاري ځکه دا یو باغ په څیر دی او د باغ کې باید هر ډول ګلان وي. ولې اوس متاسفانه دوی له ګواښ سره مخ دي. ځینې زموږ سکان چې دی هندوستان ته روان دي، ځینې کاناډا ته روان دي، بېلابېلو هیوادونو ته روان دي. دغه حالت واقعا دردونکی حالت دی.
زه دا وایم چې باید د دې مخه ونیول سي. افغانستان باید نور ګاونډي هیوادونو ته دا څرګند کړي چې دوی سینه پراخه ده او افغان سکان هم دای وطن دی. باید د افغانستان حکومت دوی ته چې دا د معیشت او ژوند کولو او د اوسېدلو زمینه مساعده کړي او دوی ته دا احساس ورنه کړي چې ګواکې دا د دوی د وطن نه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید.